د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیره ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانې په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزن واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د ښې روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپلې کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو. اوس ډیر زر زر ستړی کېږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې. دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
ولا چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ د مزای دی. تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کېږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي. ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ کې خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای ده چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅه کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي. دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه نام خدای دی وی څوک کوله یو مزدار چای مودم کړی والا
ملک صاحب حضرت خانه تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب و دې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لاره خو دې نه وي غلطه کړې
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې لږ کار مې درسره درلوده ما ویل چې له نږدې نه پې باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګارخیلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
داسې به نه وي مولوی صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب د واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران نه دی ډیر یې نازوی د ما په ګمان دوی خو د دوه روپو خلک هم نه دی هسې د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلک دی موږ یې څه کوو موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه یې مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته یې کومه ګټه رسولې ده پلې جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه یې کړي دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا یې
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه یې ساتي او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره بخښه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې ورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا شر وسکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه دزده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب او خیالی خو معلوم نشول چوری ولی را نقلل امیده
سنگینا گمان کام چه دی ورازو که دیر مصروفه ای لیوی خواد دفتر کارونا او لبلی خواد واکسین کمپاین بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شون
از در نده غبار صاحب او خیالی پا اکلا پخته نکام او ترا تا نوری کیسه کوی
غبار صاحب نه نرازی اگه دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن
ریخ کیا بایی؟
هو غبار صاحب تای رئیس ویلی چه تا نور دی کمپاین لپاره مورزا او لابراتوار کی ووسا او خیالی دی ولسوالی بازار تا تلاله کمچالن دی فلم برداره او اکاسه چلز دا کوی او خیالی ویل غوارم چه سم مسلکی کامرا ماین شم
خا خا دا خو خا خبره ده خیالی لکه چه بیا خیال پلا وحلی دی خدای دی همت ورکی چیز دهی کی دا خو ښه کار دی خانو درځئ چې پایلې کوله خیر سره
سمه ده ځکه چې خلک په تمه دي
په سترګو بسم الله به یې کو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دغسې
دوستانه ورونو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په هکړه لږ شاندې معلومات درکړو سو ستاسو کلانی ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي
درنو قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تا
تاسو به خبر یاست چې ګوزان یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزان اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فلج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمند دوست یوسف جان. یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان. دا غلا
کړه میراکه واخله
خیر اوسې.
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزانو والم فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې ځکه چې فلج یا ګوزان نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان د ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینه یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسینتران مو هسې وزغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې د دې وروسته به واکسینتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
و ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک آزار خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
هو والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لېږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغه خودی په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم نه منم نه چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخاندې چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قال یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ولې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګي ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره. هغه پورې لا نه دی در کړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بې شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بیده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایماندارۍ نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه ده پلار جانه، د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلم، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
د سترګو پلار جانه.
عاشقه وایم، کور دې له غلې ډک شه. پخلی مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خټه همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه ده.
ولکه چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې به خپله سمومه. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
ولکه عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. اوهو هو، یاره ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکړه کومه ده. مګم آشنا غوندې ښکاري، چېرته بلیدلی دی؟
ځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت وبخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دغې کې ونیسه، به ته ورشه بک ډکه. والا
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې،
لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والا
السلام علیکم.
ډیر بودا پاس
مرده که مظالمه. زور مرا کوه
باشه،
خوری چه دوم را قوی شوه.
جور
پخیر،
خدای چه غشبه پا خوب که ولیده. تو دوم را بوده چیره ورفی؟ دوباره جواندی دیه درک نو
گوره کنه، او چالاکه شوه امی. ها زنو باید تانه گیله وکم، تا کل از ما پوکته نکرد.
ترازه رازه رازه ترازه چنار گل سر ماری پیشه. دن زمان ایجده یار اومل گرایده
مخ کشه درزه
رازه. ستره ماشه عبدالله روره، پا خیر اغلی.
خیر و سته ستره ماشه چنار گله.
وی چنار گله، تی چنگه پیشنی؟ ها
کور دل غلی دکشه. ها شکا مخ کی ریور پس منډه نکړي.
هو والا هو.
خیر دی، زما په لیدو لک شان ور خطا شو. دا ځکه چې زه ورته ډیر ګران یم.
ټول د سخت ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دي. ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
او والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په لیمڅي کینو. عبدل وم ستړی شوی وي. راځئ
ځئ مخ
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنار ګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا به اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
نوشه جانکا. خخا عبدالجانه، و دې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې.
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوي.
انشاءالله ولینا ډیر خفه کې دکړای اے خود نه ولې چې سړډول کار غواړي
ډیر خبره مې پزړې دی بیا به سره کیسې کوو اوس به دا ما جوړه کو څنګه
وایم چې بالکل سمه ده اوس په کرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لډیری مودې پاس میولې دی بیخی بدل شوی ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالدا یار بدلې ده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کړم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره درپسې خفه شوی و ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډېر بریالي وو ډېرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړه وو خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول
ډېره ښه ده په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخي در سره هم نظر یم
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخو دا چې دوی تل د ولس د خژون لپاره کوخخ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله په همدې خوشحالی کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړه
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې لګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې له خپل ټول کلیوال نه باید مننه وکړم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلی دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې چاړ ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې یې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز می ده آقای ده افغانستان ده مشهور و قضات نیه و ده آقای وظیفه قندوز که و قندوز مرکز که محکمه که ده مون لارو قندوز ده تقریبا سلور کال ده قندوز که و ده عمال ده می قرآن کریم مسجد که قرآن کریم عال ده ویلی
بودیم که تاس تو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېده چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و، هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او سور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبد الدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماسره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ماسره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې، دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې غولې چاردرې نه دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه جنه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټیا شروع د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو ال تک چم کلی کی چم گسی دلو پاغه جای کی ما بیا می پنج کتاب او گلستان او ورسره دی عبدالرحمن بابا او رشید البیان چغه پختو کی دغه پنج کتاب غوندی متن د دې نموز او عبادت او پختو کی دغه پنج پنجګان غوندی چې کړه پنجګان ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان دی سری گلستان او دی پنجګنج دا می شروع کړو مسجد جمعات کې می دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان سیب چې دی مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جمعات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتو مې هغه کودتا شو لورم کې وم او دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیان او انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلی سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته ما د کمکیان انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېرې ستره تاریخي خاطره وکړه زما هغه نه مکم ته پاتې وایم چې زمونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زمون کور کې وو دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه نه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه نه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجلد دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه همدغه دې له حده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخبه زما سم بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دمدان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه هیڅ په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي او او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې یعنی په درشل کې د سیو خاط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه د مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوخ مجله و دغه کې خیر دی هغه شوخ مجله و نیز د طنز مجله و یعنی د سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دي چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکثر کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه کې څه نه مظاهره کې مګر ګټنه دې کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک زمینیار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا د بغمن دي بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه د ما سه پنځم صنف هغه کې و دغه نو ست کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان تقریبا وقت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو پروان کې هم د پروان ورځپانه وو دلته بیا زه دغې اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه وو هغه هم په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سره شاګردان کانکور اخیستل څوک چې کانکور نه ورکو به تل نور مکتبونو ته ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته ځم چې کابل کې د شرعي مدرسې او زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کان اوس ما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مالې زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نوروز تا زغوارم چی شاعر شم او یعنی لیکون که وشم چی زغوار لیکون نو بیازا لارم دارالعلوم مدرسه تا عربی دارالعلوم چی اگر در افغانستان دی اگر در وقت طول افغانستان که دولس یا سوالس دینی مدرسه وی چی دی وزارت معارف لخواهو یعنی در اگر کلکولم و نصاب خد از در اگر شاگردان اگر در تلاله یعنی در حکومت بغا بنده نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د تاسو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو مونږ صرف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل په لغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو رس یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې وته یو داته پښتني چر دی بانک او پنګ سر نګور پارک سره د غلیسی استقلال سره دا شو خاطر فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دیول سپجی وي نو اول ځل ما پښتن کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل هغه اوس نشه افغانستان کې او بل هغه مقدام اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډېرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسې خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً تاسو څنګه
مونږ چې کله کندوز نه شي مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنې ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خواشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نورسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته الته لاړم دوی کور دی لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیا دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې هلته عامه کتابتون د کتابخانې عامې کابل ده دلته همدغه کتابخانه زه دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل لار وخت که نه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سره سمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې کله ما کله چې کوم لیدل او خصوصا کله چې تلشنو کوو د برچه و ډېر خطرناک برچه دا برچه مې ورسته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې وغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته دغه دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخ ته د سرک هغه وخت د ارک مخ بند نه و کنه وروسته وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرای سیټ هم دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولیدې یو که دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلې ټانک هلته و سوزیدلې و خلک ګلونه باندې باندې شیندلې و دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلې و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسېد هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا ده چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې ده ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت کې د ازادي راډیو دا نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازنۍ هغه سرچینه چې د خبرو دپاره و خلک بی بی سي و بی بی سي راډیو د خبرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه و خو دا خلک مسکو باندې خلک دومره هغه نه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول ګران و یو د ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صنف نه کتلو مثلا چې د شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره هغه نه و اړخ نه لګوله د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تا زما خپل مازمایت دی چې زمونږ کور کې سه عام اوس ګورم هغه عام عادي کتابونه و دې ته موږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه حتی د مجلې او دام یو صندوق یې هغه کړه دننه کړه بیا د کور نه بیرون دام خښ کړ دا کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنۍ مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجا په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د او راست رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیاط دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس یو قاضي شو اوس همش بندی ده نوم یې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بېرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خل دغه ځای ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې زما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پورې هم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس ته څنګه ادامه ورکړه که نور
بیا تقریبا درس لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص شو په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږ دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سلور سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پارسا او د شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بېرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې لغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې اوس تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د اسلامین وخت وو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې واغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت کې هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د سلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نهم قوس کې زه بیا زبندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وی بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا په هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وی تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وی تاسی خپل قصه وکي څومره تاسی هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه سی او دادی دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسی حالات چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفول حالات را منځ کې یغه د ځنګل قانون کله چې ځغه نه ونی ول شم د اقامت د ګرو له خانه چې پاغه کې دي ټوت تاسو یافته کسانو دی پونتو مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزب کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړي چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قود دی هغه دی تقریبا جمعه خو نه و یعنی د قوس میاشت جمعه ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د توت لخت نه دی هغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه و اخر نه کنه چې قوي شي او بنچ غون دی کنه دا او یو کس مازه شاخه کړی وم په مخ زما ست باندې بوتان خو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کزه وهلم ما دې چې وسته په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله کله چې هدي تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وې څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وته په چخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه خپل مخ لگا سم خپل کار را کړی او جهاد کې برخه اخیستې او مجاهد وال تزم کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زغه پات شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی تالیوال ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب شته کې دی چې دا باور خبره نه یې زمو منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوې دي بیا مجاهدین دا کارو کړی د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مې راتویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکا نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد د اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او درېمه دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما ان درس نه ویلم ام د هغه وخت کې د مستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زموږ یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ و کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه لپاره مجاهدینو سره مرستې لپاره او فرهنګي کارونو لپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ د افغانستان خلک خواري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شوت دید او د لید افق نور امغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په موید کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبه مثلا انګلیسی ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از زکه د جبه ز اردو خپل زده شو یعنی بهغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال ز استاد هم د محمد افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند دا چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه د چیزا خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شکردانو دغه نه دیال د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د چسپی دا میډیا سره د میډیا او رسنیو مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین مجلس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریده دغه مدیر وم د دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسائل زه په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې د جمهوریت کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون هم په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځي کله داسې ظاهر کې داسې غږ کېږي چې دا کېږي خو دا ممکن دی یعنی دا او بله خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا د ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد و د الازهر موږ ته هغه ویل چې څوک یو